لطفا مکاتب برای خانم ها باز کنین، ما بتانیم درس بخونیم و در آینده شاغل بشیم.
ستړي مشه د مخام وبجې شوې از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ظفرینه سیال به پکې ساسې قربانې یم خو تر دغه پروګرام وړاندې د دې ساعت خبرونه د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې بللې دي او ویلي دي چې حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. خغلی مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی دی دا ډول راپورونه ناسم دی او القاعده شبکه اوس مال په افغانستان کې شتون نه لري. مجاهد زیاته کړې ده د طالبانو حکومت په هیڅ چاته اجازه ورنه کړې چې د افغانستان د خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوه څیړنیز راپور کې ویلي وو القاعده شبکې د لوړو پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. په دغې راپور کې راغلي القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټو فعالیتونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده تر منځ اړیکې له هم نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. د ملي مقامات په نوم د طالبانو مخالفې جبهې یو ځل بیا ادا کړې ده چې وسلوالو یې په کاپیسا ولایت کې درې طالبان وژلي دي. دې جبهې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې دا طالبان یې تېره شپه د کاپیسا د دویمې حصې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژلي. نوموړي جبهې د سه شمې په ورځ هم په نورستان، لغمان او ننګرهار کې د درې طالبانو د وژنې او د یو بل د ټپي کېدو ادا کړې وه چې وروسته طالبانو رد کړه. د افغانستان په ډېری سیمو کې خپلواکې رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د جګړې د بېلابېلو لورو د ادعاو رښتینولي تل له ننګونو سره مخ وي. د مقامه جبهې وروسته یې د هم خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. نن د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کوم امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. خو یو شمېر نور بیا وایي د تېر پرتله سږ کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو لامل د یادو مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې یاترا ویلي د عاشورا په مراسمو کې د امنیت د تامین په موخې د سهار له شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندې کړې دي. نن د هپیټایټس یا زیړي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو ارقام خپره کړې دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپیټایټ بي تور زیړي او شاوخوا 3000 نور بیا په هپیټایټ سي زیړ زیړي اخته دي. هپیټایټس یو ډول ساري ناروغۍ ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیمه پاسګر اغېز کوي. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کاله بند محکوم شوی دی. د نوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی ته چې تېر کال یې په کومو مسلوس کې انمور ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورچولی و د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولو تاروف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکي په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2018 کال د فبروري راهیسې له کله چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي.
د ژوند رنګونه
بیا هم ستړي مشي د ژوند رنګونو پروګرام دی. زه فرید سیالیم او تخنیکی چارې را سره تایر روشان مخې ته وړي. لکه څنګه چې له نومه یې معلومه ده د ژوند رنګونه، نن د ژوند رنګونو په دغه پروګرام کې موږ د پوهنتون د استادانو د ژوند بېلابېل اړخونه راسپړو. دا چې په پوهنتون کې استاد څه ډول تدریس کوي، د ژوند چارې ورسره په څنګ کې څنګه مخته ځي، او په ټوله کې کله چې په پوهنتون کې تدریس کوي او خپل شخصي ژوند هم ورسره مخې ته وړي څخی خاطري څه تجربه او څه ترخي خاطري ونه لري او تر ټولو جالب دا چې کله آسموینه وي د وساده ژوند څومره ورسره جالب وي. په دې اړه به نن له دوه وسادانو سره خبرې وکړو او له دوی به واورو چې د وساده ژوند څنګه وي او څنګه پرمخ ځي. نن سره په خبرونه کې دوه قدرمن وسادان شته دي چې وحید الله سلیمان خیل چې وړاندې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و او اوس په جرمني کې په پوهنتون کې تدریس کوي، او همدارنګه استاد محبوب شاه محبوب چې دوی هم وړاندې فکر کوم چې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و. تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایم، دواړه ستړي مشئ. سلیمان خیل صاحب، له تاسو به را پایل کړو. په پایل کې راته دا وایي چې دغه استادي یا په ټوله کې د استادۍ ژوند څه ډول یو ژوند ده؟
ډېره مننه اغلې سیال، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. استادۍ د افغانستان په ټولنه کې د یو مقایسه کو نورو ټولنو سره ډېر فرق کوي. افغانستان د افغانستان په ټولنه کې استادۍ یو ډېر محترم او ډېر ویاړلې دنده ده، چې یعنی دغه معنوي مالي امتیازات یې نه وي، د معنوي امتیاز یې هم کافي دی چې ډېر خلک تشویقیږي چې استادۍ دنده واخلي. نو په افغانستان کې د ښوونځیو استادۍ او تر څنګ د پوهنتون استادۍ چې بیا زه فکر کوم تر دې لوړه وظیفه، ما په افغانستان کې ډېر کار کړی دی، نورو مستد هم کار کړی دی، تخنیکي برخه کې هم کار کړی دی او د پوهنتون یو ساعت څخه هم کار کړی دی. یعنې زما د ژوند دغه بهترینه وظیفه که زه ووایم، هغه د ژوند څو بهترین کلونه مې هغه کلونه ول چې کله زه د پوهنتون استاد وم.
ډېره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. په بخښنې سره چې ما د محبوب شاه استاد په پېژندنې کې یو څه تېروتنه کړې ده. دوی د کابل پوهنتون استاد و وړاندې، او اوس مهال په سټارټفورډ پوهنتون کې دوی استاد دي. استاد، زه بیا هم بخښنه غواړم چې ستاسو په پېژندنې کې یو څه تېروتنه وشوه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مشئ. تاسو راته وایئ استاد، د استادۍ ژوند څنګه وي؟
سلامونه خوري خدای دې وکړي چې تاسو یو ټول درنه اوریدونکي بخښي. زما د ژوند تر ټولو ښه کلونه هغه چې زه په افغانستان کې په خپل وطن کې د پوهنتون استاد وم. هغه خاطرې او هغه یادې چې زه د وطن د یو پوهنتون څخه لرم او په ځانګړي ډول د کابل له پوهنتون لرم، د زما په ژوند کې تر ټولو خوږې او ښې خاطرې وي. استادی خو نه یوازې دا چې یو ډېر سپېڅلې او پاک مسلک دی، د دې سره سره یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور مسلک دی، ځکه ټول ژوند د هغه اشخاصو سره چې کال په کال تل نو اشخاصو له نو خلکو سره له نو فرهنګونو سره د وطن د بیلابیلو ولسوالیو بیلابیلو کلیو د خلکو سره آشنا کیږي، راځي کینی. او بیا تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته یو 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 هیله لري چې څلور کال وروسته یو څوک فارغیږي، ته یو جوت تغییر پکې ویني. تاسو پوهیږئ کله چې زه مثلا په لومړیو کې استاد شوم، ځینې محصلین چې په هماغه کال راغله، کله چې څلور کال وروسته دوی فارغېدل او موږ یې د فراغت په غونډه کې ګډون کړو، نو ما لپاره یوه خوشحالي او یوه هیله دا وه چې ښه مثلا څلور کال وړاندې چې یوه پیغله یا یو ځوان راغلی و پوهنتون ته، او څلور کال وروسته اوس فارغېږي، کوم تغییر او کوم تغییر کړی؟ ما د دوی په شخصیت کې، د دوی په علم کې، د دوی په چال چلن کې یو جوت تغییر لیده، او دغه تغییر دومره خوند راکوو چې ما یعنی دغه ډول خوند کلم نه و حس کړی. بیا له هغه وخت را وروسته هر کال چې کله زموږ محصلین فارغېدل، ما بلا ناغه چې هیڅ ډول کوم قضایي مکینه کوله، په دغه مجلس کې مې حتما ګډون کوو، ځکه به مې کوو چې ما به یو تغییر لیده. او د دغه تغییر لوجه ما د ځان د پاره د قناعت حاصلو چې زمونږ کار زمونږ هڅو زمونږ منډو ترړو یو نتیجه ورکړي او نتیجه یې اوس ګورم. او بیا خو د خوشحالۍ ځای دی چې کله ماسلین په کار شي ته یو ادارې ته لاړ شي او هلته ستا یو ماسل لګیا کار کوي یو تاغه وګوري نو بیا ته پوهېږي چې ما څومره سپېڅلی کار کړی چې یو څوک مې د کار جوګه کړی اوس دغه دې لګیا دی کار کوي. نو په ټوله کې استادي نه یوازې دا چې د ټولنې د رغښت او د رغون دنده ده بلکې هغه څوک چې په خپله استاد دی دغه د رواني تسکین لپاره یو ډېر ښه وسیله ده.
مننه استاد، تاسو ته بیرته راوګرځم. موږ سره بل مېلمنه هم شته، د پانتون محصله چې وړاندې محصله و اوس په کور ده. حسینه جانې ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. کله چې زه محصله وم تر ټولو یو څه چې دغه محصلې دوره کې ډېر خوند کوي او استادانو پسې غیبت کول دي. زه نه پوهېږم چې حسینه به ما سره په دې برخه کې موافقه وي که نه. حسینه جانې، تاسو راته وایې د استادانو نه او په ټوله کې دغه موضوع چې باور ته اشاره وکړه، څومره به استادانو پسې غیبت کوه؟
سلامونه هم تاسو ته، زمونږ زماده غټوډیدونکو ټول ته په دې لښ ټول جوړ جوړ اوسئ. تاسو خبره ده چې مونږ باندې استادان ډېر زیات ګران وو، مونږ ورته ډېر احترام لرلو او زمونږ استادان مونږ سره داسې چل چلن کوو لکه کور چې اوسي یا اولاد چې اوسي، داسې چلن دې کوو. بیا هم هغه وخت به مطلب مونږ به د استاد غیبت کوو چې کله یا مونږ ته به نمرې کمې راکړلې، نو غیبت نه و خاص، یعنی مطلب هغه پورې هم خبرې کوي چې
استاد
نمرې کمې راکړې، نور نو داسې غیبت مونږ د استاد نه دی کړی او مونږ د استادان نه ډېر راضي وو.
مننه حسینه جانې، بیرته تاسو ته راځم. سلیمان خیل صاحب، تاسو ته راځم. تاسو راته وایي په افغانستان کې مو هم تدریس کړی دی او دلته داته اوس هم لګیاستئ تدریس کوئ، څومره توپیرونه وینئ په پوهنتونونو کې؟ هلته څه ډول سیستم روان ده او په بهرنیو هیوادونو کې چیرته چې اوس تاسو تدریس کوئ دلته توپیر څومره ده؟ د سیستمونو ترمنځ، محصلینو سره برخورد، په صنف کې د استاد رویه، د افغانستان او د نورو هیوادونو ترمنځ کې دا توپیر را توضیح کړئ.
مننه خوري. په افغانستان کې استادی که زه وایم، یا ما خپل منو هیڅ ډیر یو ځوان په صفت باندې ما افغانستان کې استادی شروع کړی ده، نو تبان شروع له کوم تجربه دینه شوی دی. تقریبا موږ هم په کې ډیر تیر وطنې کړی دي، د مرسته کرا کرا زده کړی دي لکه د خپل طرز دی استادی. دلته اکثره استادان چې دي که څوک پانتون کې تدریس کوي، نو هغوی هغه د یو پروسه ده چې ته دکتورا اخلي، په دکتورا کې ته منهج ټیچر اسسټنټ باندې کار کوي او له هغه نه وروسته ته استاد کېږي. په افغانستان کې اکثره په دې وروسته کې لږ شی و، خو اکثره زموږ لیسانس فارغین ول د خپل لیسانس نه فارغ شوم، بیا زه استاد شوم. نو بې تجربهګي وي، نو هغه یو څه کله کله منفي اغېز وکړي. یعنی خپله بعضې خاطرې لرم چې هغه اوس ته فکر کوم، ځان ته مې کله کله قار راشي چې باید دغه کار ما داسې نه دی کړی، خو زه به هغه په ملامتي به بې تجربهګي ور واچوم. دلته لږ تر که زه وایم چې لږ نظم ډېر دی، لږ سټنډرډایزیشن ډېر دی، په دې چې یو استاد اول د ټیچر اسسټنټ نه شروع کوي، فقط پروفیسور تدریس کوي او دغه د پی جی محصل او یا دغه تازه پوسټ ډاک محصل چې څوک وي، پوسټ ډاک چې څوک وي، دوی فقط د اکسرسایزونو یا تمرینونو بخش کې یا د سیمینارونو بخش کې همکاري ورسره کوي. نو دې نه کرا 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 مخته ځي چې دا خپل هغه سټنډرډایزیشن یا نظم راولي. او په افغانستان کې اکثره موږ ډېر بې تجربه استادان به مستقیم مولېږه، تدریس هم وکړي، اکسرسایز هم واخله او ټول کارونه مختویسه، چې تا باندې کې به اوس کمیو کاستی موجود وي راځي به. او څنګه تاسو یادونه وکړله، منهج د محصل ما هم که رښتیا وایم استادانو ته هم کله کله ډېرې خبرې کړي یا غیبت کړي، خدای دې عفو کوي. او دا په دې معنی نه و، یعنی هغه وخت کې کله کله موږ غوښته چې ډېر یو شی زر زده کړو یا لږ ډېر زده کړو، یا خیر هغه کمیو کاستی چې موږ خپل احساس کوله دغه نه به موږ سر ټکو یا شکایت کوو، یا اکثره امتحان کې خو به ټولو شکایت کوو، هغه چې خصوصا خوشاله نه وي، اگر دې چې څوک سلوي سي نور خو یوم خوشاله نه من هیڅ د ماسلو موږ دا شکایت کوو نو زه په دې کې د ماسلو نن طرف یو څه یاسوم نیسم په اکثره شیانو ته ځکه زموږ استادان د تجربې خو بیا په افغانستان کې زه خپل د یو استادوم په اخره کې چې زه د ماسلینو یو ملګری استادوم ملګری مې مقصد دا و چې ما خوخته کوشش میکاو چې زه له دې ماسلینو سره په سند کې ډیر یو کاژوال یا ډیر یو عادي رویه واخلم ځکه چې کله چې زما خپل تجربه و چې کوم استاد مو سره ډیر منهج ملګری او دغه خلې موږ درس یې څه زکاو هغه سره کومه کوم سوال درلو دی ډیر په جرأت سره مې را چا یا نن کا استاد کوم چې یا زموږ په فکر غلطي بشوي نو موږ په جرأت سره چې استاد دا دغه څنګه دی یا کوم مواد به مثال دغه اپډیټ نه و نو موږ به سره کولای شو چې په ډیر په جرأت سره وځي نو دغه سیمه کوشش وکړه اخر کې ځان مې د سوال ته ورسو چې د خپل ماسینو سره د منهج یو ملګری پاتې شمه چې وایته کتم بدی باندې هم وی زموږ په هنځي کې البته موږ د کرکټ میدان درلود شاته د کرکټ اکیډمي ونه شو دغه سم بخلاص شو ما ځیګر کې به کرکټ کې اول نفر بزو ولاړ ما راځي چې ټیم جوړ کړو کې نه ما وخت چې د ماسینن سره زه خپل ځان لپاره هم کوم چې مالک سپورت میکاو خو وخت چې ماسینن سره زه نږدې پاتې شمه یان دوی د احساس وکړي چې دغه زموږ د ملګرو یو یو ممبر دی یو غړی دی نو په ستنو کې ما سره ډیر
محصلین سره یو څه ډول ملګرتیا پالي یا ملګری ورسره وي بیا په صنف کې ورته سخت وي چې تدریس په اسانه وکړي نو په یم چې دا واقعي وسات استونځمنه وي چې محصل سره یو څه ملګری پاتې شي یو دوست خوندې ورسره وي په صنف کې ورته دغه نظم او کنټرول رښتیا هم سختيږي
نه زه خپل تجربه نه وایم چې ما ته ډیر راحت شو ډیر اسانه شو اول خدای دې پانتون محصلینو باندې فکر کوم دغه نظم ډیر مهمه په دیني چې ټول میچل خلک وي اغه مکتب کې ولسم دولسم صنف وي کو استاد استاد دې فری شي نو هغه شاید هغه محصلین غلط استفاده کوي هغه متعلمین غلط استفاده کوي خو ما پانتون کې ما د تجربه نه درلود چې ما سم ته غیر منظم وي یعنی ته ټول ډیر حاضرې ما ته شاګردانو راکوله او زمانه نتیجې ورسته ده زه خپل هغه محصلین چې فارغان شوی دي هغه سره زناست یم خبرې مې کړې دي نو وینې مې چې هغه ځکه چې ستای او فارغ محصل به خاص کر په هغه مسلک کې یا هغه ډپارټمنټ یا هغه موضوع چې تا تدریس کاو په هغه برخه کې دنده ولري او ډیر ښه موقف تر رسیدلې نو دلته دا ډیر د خوشحالي احساس کې چې ګوره هغه ما چې کوم تجربه و ښه مې ورته انتقال کړل او دی خپل خواري هم کړه دا خو یعنی هغه منهج دی راهنما یا منهج دی استاد مختلفه برخه هم صحیح مختوړه ده نو دغه زه فکر کوم چې زه کله چې سړی یو تدریس کوي د غنور سره کلاسې والی وکړي په اخر کې نتیجه هم ګوري نتیجه دا چې یو دوره دوه دوره درې دوره څلور دوره محصلین فارغان شي وي او هغه لیدلې مې چې هم دغه مشخصا په هم دغه مسلک چې ما تدریس کړی هم دغه مسلک یو دی چې څنګه لستر وړي نو زه فکر کوم چې زما تجربه دې سره ډیره ښه
مننه سلیمان خیلی استاد کور ودان محبوب شاه استاد ترازو استاد تاسو سره ته وای په امریکا کې چې تاسو کوم پانتون کې تدریس کوي هلته سیستم څومره توپیر لري وسره پڅن کې کا افغانستان سره مقایسه کوي څومره توپیرونه شتون لري او افغانستان کې چیرې او څه اصلاحات راشي او پانتونونه خلاص شي یاد اچي تلکانو پر مخوس مال خلاص دي کوم برخې اړینې دي چې بدلون ورکړل شي تر څو ځوانان په نوې ټکنالوژي سمبال زده کړی وکړي
او ډیر مننه لکه څنګه چې مخکې استاد مو ته اشاره وکړه یو مسله خو د امکاناتو کمښت او زیاتښت لبه د مرګ موږ په افغانستان کې امکانات او په کافي اندازه یعنی هغه ظرفیت ورته نه لرو چې څه ډول په ټولې نورې دنیا کې د یو پوهنتون د استاد لپاره یا د یو پوهنتون لپاره هغه شرایط دي دلته زه خپل مثلا زه چې په کوم پوهنتون کې درس ورکوم دلته اصول او قواعد دادی چې پی ایچ ډی چې هغه د تاسیسانته یو دورې تیر کړی وو هغه باید درس لا شي. هغه هم ک پی ایچ ډی استاد هم صرف تزینو د یو سینیئر استاد سپرویژن باید ورسره وي. لبد مرګ بیا په افغانستان کې مونږ د دوګو لوی ظرفیت د کمښت سره مخ یو. مثلا مونږ په ټول افغانستان کې پی ایچ ډی استادان ډیر کم لرل او هغه کې د روسي کې پیدا شوی یو بدبختانه داسې یو سیلاب راغی چې اکثره استادان ټول له افغانستان راووتل. نو زه په خپل ځپل لیسانس مقرر شوم، لیسانس مې فارغ شوم ولا ستلس به یو ستنې امتحان ورکو مقرر شوم. کتام دغه چاره یو ډیر ستونزې دا ولاړی ځکه کاملا یو بې تجربه انسان. مثلا د خپل تجربه د تو هم زه نږدې یو مشکل لرم، مله پانتون فارغ شوم بیرته په پانتون کې استاد شوم او کله چې سینه فتلم زل ډیرو شام سره ناشنا هم حتی زه ما کافی او سله نه لرله کوم چې نور استادان باید ولري یا کوم چې استاد ته بوی چې هغه ولري. بیا نو لږ وروسته بیا ما مستري او پی ایچ ډی او دا شیان شروع کړل. نو دا طبیعي ده چې د درس په کیفیت تاثیر کوي، هم د محصل سره پر روی یو ځانګړی تاثیر پروت وي او هم د درس په کیفیت تاثیر کوي. خو بدبختي دا وه چې موږ یو نوې دوره چې هغه د جمهوریت دوره وه دا شروع شوې وه او موږ زیات ظرفیت نه لرو. نو طبیعي وه چې همدغه لیسانس او ماستر استادان به راتلل. په دې وروستیو کلونو کې بیا چې قانون هم تغییر شو، ماستران هم زیات شول، نو هر څنګه بیا خو چې ماستران یې نیول. یو زه یو بل کیسه ته کوم، زه نه یو استاد شو او یو ډول ځانګړی دغم انسان کې پیدا کیږي، څو په دې عام اسلام یو ځانګړی نشه پکې پیدا کیږي. نو زه نه یو استاد شو او خخ په کارم دا نه و چې زه مستقیما دوی صنف ته لګل و، خو صنف ته ولګلم هلته استادان کم او سلورم سنف ته ولېګلم. نو هغه سنف ته ولېګلم چې زه درې سلور میاشتې وړاندې فارغ شوم او په دغه سنف کې چې زه لاړم نو ټول هغه محصلین چې د هغوی سوې زما سره برابره سوې وه، زه فقط یو درې سلور میاشتې وړاندې فارغ شوم او دوی وروسته زما نه بیا فارغېږي. نو هماغه سنف ته داخل شوم، خو زه درس مې شروع کړو. په هغه کې یوه ډېره سینیئر او مشره خزان محصله وه چې همدا زموږ سره هره ورځ به لیدل کتل او بله ورځ لاړم د هغوی د استاد په توګه ورته ودرېدم. نو ځان یو ډول تند وم او هغوی هم داسې خبر خود را سره ونه کړ او یو ډېر لوی کړکېچ ترې راولاړ شو. ما یو قده واخیسته او قده همدا وه دا ځکه چې ما تجربه نه لرله او زه یو ډېر بې تجربې یو نوی استاد وم. امتحان چې کله راغی ما هغه خپله ټوله قده په امتحان کې سره کړه. امتحان کې مې دا سره کړه چې ډېر سخت سوالونه مې را برابر کړل او کله چې محصلین کېناستل زما هدف دغه یو کس و چې زه باید یو کس ناکام کړم. یعنې دا د یوې تجربې په اساس تاسو سره شریکوم چې که څه هم دا ما ډېر بد کار کړی و زه پرې ډېر خوښ نه یم، خو دغه کار ما کړو. هغه مېرمن ما ناکامه کړه، دویم چانس ته راغله. دویم چانس ته چې راغله په دویم چانس کې مې بیا ورته سخت سوالونه راوستل او بیا مې ناکامه کړه. زما هدف دا و چې دا باید ډراپ شي. په دریم چانس باندې چې کله دغه مېرمن راغله نو ماته چې ګورو استاد ته صحیح ده ته زما د زوی په ځای وړوکی هلک یې ځکه زه یوویشت کلن وم هغه وخت، ولې خیر ده ته د زما مشکلات هم درک کړه. بیا نو هغه ماته خپله کیسه وکړه چې زه د یو چا په کور کې کاسې مینځم، دا کالي مینځم او دا پوانتون د دې له خاطر وایم چې له دې فارغ شم چې سبا یو مکتب ته لاړ شم، معلمه شم، چې دغه کاسې مینځلو د خلکو د کور د صفایي نه خلاص شم. نو ته له ما سره دومره ظلم کوې چې زه توس ما له پوهنتونه ډراپ کوې، دا ښه کار نه دی. نو ما هغه وخت کې پوه شوم چې ته ډېر په غلطه لار روان یې. نو هغه مېرمنې ته مې وویل چې ته به داسې وکړې چې همدا اوس به په هغه اوله پرچارې زه وکړي. نو هماغه و چې په هماغه اولنی امتحان باندې ما او که څه هم هغې هغه خپل اخلاق له وجې ما ته وویل چې نه دی که ته بدنامېږي نوم دې خرابېږي. ما ورته وویل بس وایي دا ستا شروع ده او چې ته داسې وشي نو خو بده خبره ده. ما وویل نه ته وکړه عریضه. هماغه و هغه عریضه وکړله او ما په هماغه اولې پرچې په اوله شکر کې نمرې ورکړې او چانس یې خلاص شو. مسله دا ده چې مونږ ډېر بې تجربې ته راغلي یو او په دې کې نه زه ملامتوم نه دغه مېرمن شاید ملامتو اوسې ده، په دې کې زموږ دا سیستم ملامتو ځکه سیستم داسې و چې یو ډېر بې تجربې شخص راته داسې ورکوو. اوس مثلا دلته زه چې کله امریکې ته راغلم سټارفورد ورغلم کیناستو او اګه لومړني مسایل ټول شول زه دوی په لومیزل سنټ بونتلم زه تقریبا درې درې نیمه میاشتې کتام ما پی ایچ ډی هر څه خلاص درې درې نیمه میاشتې عملت هم فقط د نور استادانو کتل بیا درې درې نیمه میاشتې وروسته زه دیو بل استاد سره د اسیسټنټ په توګه لاړم سنټ کیناستم چې خدوی په سنټ کې څه کی نو د یوې ځانګړې پروسې نه زه ووتم او هر څه ولیدل بیا نو پوه شوم چې خدوته د ذکر او د تدریس اصول څه دي بدخشان په افغانستان کې بیا دا شی نه و زه پرون فارغ شوم په سبا باندې راسم راتلی لښ سنټ ته درس ورکا چې دا چاره هم موږ تدریسي کیفیت خراب او هم د استاد او د شاګرد اړیکې خرابې دي او کله چې زه په خپل ځان پوهیدم چې ته په غلط روان یې نو هغه بیا ډیر وخت وروسته نو دا دي ته ورته مسایل دي چې بدبختانه هم باید په افغانستان کې خو اوس خو نو هیڅ ته منو شي چې ورته پام ونیو شي ولې هغه وخت چې اړتیا و هغه وخت هم ډیر پام ورته ونه شو نو ځکه زموږ د تدریس او د زده کړو کیفیت هم ټیټو
مننه مننه استاد زه یوازې غواړم دلته یو څو خبرې زیاتې کړم هغه د ورچې منګه محصلین وو متاسفانه چې هغه وخت کې د سې استادان چې ډېر به تجربه یا نوې فارغ شو لکه چې څنګه تاسو خپل تجربه شریک کړه راغلی او بیا چې کله موږ فارغ شو یا د سمستر به چې خلاصې دونو بیا باندې وګانې کول چې خدای بل سمستر کې دا استاد موږ باندې سات ونه خلی کنه چې بل سمستر کې بیا هم دا حال وي چانسونه به وي او دغه سخت سخت سوالونه به وي او زموږ یو استاد بیا بغې ته مونږ ګوګلی استاد وایل چې دا ګوګل نه سوالونه باسي مونږ په سیر اولې دومره سخت سخت وي اصلا خبر نه شته چې چپټر په کوم کونج
کې استاسی د خبرې په تایید د تاسو خبره بالکل درسته ده ګوري موږ ته فکر هم داسې راکړل شوی چې حتی ما تاسو پوهیږي کیدای شي دا غږ ما په مشانو سادان وام بي او بیا چې دا وروسته په دې وروسته کې بیا ما ورته چې تاسو ما ته ښه نظر نه راکړې ښه مشوره نه راکړې زه چې کله نو استاد شوم ډپارټمنټ ته وګختم پنځه شپږ استادان راته کېناستل راته و چې ګوره څه شم کې ته ډیر ځواني یو کار به کې چې ما تلین سره بنه خاندې ته جنتی دي د تعلقان دي ته بنه خاندې ور سره ډیر سټریک وړي جدي اوسېږي اما رو ما یو سینسز د ډیستریګو چې دی حتی تاسو پیږی چې ما تخپل رواني تکلیف پیدا کړی د کچې ز په فرنیچر کې داسې نوم چې زبای ډیر جدي اوسېګم او ډیر غوسنه کوسېګم ورته تاسو سره کتلم ځان باندې غوسنی ولا یعنی دا یو سینسز د ګوسه ما ځان سره فکر وکړ چې ته خو ډیر په غلطه لار رواني دا تاسو ته د غوسه د جدي تاکي نشته او په زور ځان کراولي او ما سلین نن درخه کې مخته دی چې ځان بیرته نورمال حالت ته ویسي او نورم وغه څنګه چې استادان دی هغه رنګ وشي نو موږ کار مشورې هم غلط راکړل شوی دی ولی اوس چې زه ګورم یعنی کاملا متفاوت اوس زه لنن نه مثلا 2014 کې زه استاد شوی 2014 محبوب او 2013 محبوب زه اوس مکه اسمان فرق لرم زه اوس که اوس زه استاد شم په دغه وختو کې په کابل کې نو زه به یو ډیر کامیاب او موفق استاد یم ولی په هغه وخت کې بس بدبختي وه هم د وطن هم زمونږ هم زمونږ د ملت چې دغه شان حالتونه څه به وکړو
مدنه مدنه کورودان حتمان ساسی مشوری با ده هغه استادانو پاره چنوی پانتونونه تزی که هغه خصوصی وی که دولتی وی او دوی نوی استاد کی یو بی تجربی وی حتمان ساسی خبری با ده اغوی پاره وارو خوز به حسینی تورشو حسینه جانی تراتا وایا تاسی کلا چو سمستر مو چو پانتونو ولی ده داسی که مستاد سر خوبه نیستی مخشوی که مخشوی استی هلار مورد سر تاکلی وا
دا څه دا چې زمونږ استادان ډېر بااستعداد استادان او زمونږ زیاتره استادان دا څه چې د ماسټر یو او یو وخت زمونږ یو سمستر وو په دې کې مونږ ته یو لیسانس یعنی تازه فارغ شوی او بیرته زمونږ د خپل پوهنتون نه فارغ شوی مونږ ته یې راوړو او درس ته یعنی مطلب یو سمستر کې زمونږ هغه استاد شو او دا څه وو چې زمونږ ټول درسونه په انګلیش وو یعنی ډیر کم زمونږ په کلاس کې پښتو یعنی ویل کېدا او د درسونه ډیر کم په پښتو کې خو دا استاد به چې کله لګیا او انګلیش کې به لګیا او خبرې به کولې تر څو تشریح او د پمنت کې به هغه کوم لفظ یا کوم خبره چې وا په انګلیش کې به نشو کولې دا په پښتو ته تبدیل شو تر ډیره به زیاتره به دی بیا پښتو استعمالوله نو کله کله مونږ په کلاس کې به مونږ انجونی یو بل ته خندام شو ګورو استاد ځکه کوي او بیا موږ یو څو د ادارې سره هم غږیږو په دې اړه چې زموږ استاد لږ څه مشکل لري او بیا استاد ډېره هڅه وکړه چې موږ سره مخ ته لاړ شي یعنی زموږ درس موږ ته په ښه طریقه باندې تشریح کړي یعنی تقریبا په لومړۍ څو ورځو کې چې هغه استاد زموږ کلاس ته راغلی او دومره مشکل و بیا وروسته نو یو تقریبا یو دوه درې هفتی وروسته استاد ځان مونږ سره داسې عیار کړو، یعنی یو رقم داسې مونږ ته راکړو چې مونږ هېڅ دغه استاد نه شکایت، یعنی مونږ نشو کولی چې هغې نه شکایت وکړو ځکه د هغې درس ډېر زیات په مخته روان و، د نورو استادانو په شان د هغې درس مخته روان و، او همدغه یو استاد و، نور استادان زمونږ استادان چې ماسټر و یوازې یو استاد و، همدغه مشکل و، بیا شکر ورته مونږ ادارې حل کړو مونږ ته.
بندنه کور و دان د حسینی جان ژوندۍ اوسئ. اوریدونکو که تاسې غواړئ چې د استادانو د کومه ځانګړې پوښتنه وکړئ یا د ژوند په اړه باندې یا د استادۍ د ژوند په اړه باندې، کولی شئ چې زموږ په واټساپ باندې زنګ ووهئ 00 24 22 24 26 یو د واټساپ شمیره ده، په دغې شمیره زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړئ. یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پیام ستړي مشه د ژوند رنگونو پروګرام دی. نن لا دو قدرمنو استادانو، استاد محبوب شاه محبوب او همدارنګ استاد وحید الله سلیمان خیل سره د دوی پر کاري ژوند او د استادۍ پر ژوند خبرې کوو. محصله حسینه هم را سره شته ده چې له دوی نه بیا د دوی د محصلې د ژوند په اړه. استاد سلیمان خیل، که تاسې ته راشم، په ټوله کې زه فکر کوم چې یو استاد په اونۍ کې په یو صنف کې به یو درسي ساعت لري، که چیرې داسې د کور نه مهم کار کله پیدا شوی و او تاسې په صنف کې یو عجل درسي ساعت درلوده او ازموینو ته هم کم وخت پاتې و، د یو استاد په توګه دې کوم کار ته ترجیح ورکړئ؟ کور ته تللی که نه صنف کې پاتې شوی هغه درس مو حتماً تکمیل کړئ؟
وبخښئ که یو ځلې بیا تکرار کړئ دا پوښتنه، مو دغه وروستۍ برخه مې صحیح وانه ورځ.
که چیرې داسې یو په ټوله کې، خو فکر کوم چې په هر صنف کې یو سات یو درسي سات لري، که مضمون بیا کریډیټونه ډېرې بیا دوه ساعته ورکول کېږي، هغه معلومات چې زه لرم د درسي ساتونو نه، که د دغې درسي ساتونو په وخت کې یا په ورځ کې چې تاسې دا باید درس ته لاړ شئ، صنف ته لاړ شئ، د کور نه یو عجل کار پیدا شوی او تاسو ته ویل شوي چې باید حتماً کور ته راشي دا کار تکمیل کړي او ویې کړي، یعنې تاسو ته اړتیا وي، درس ته تللی یاستئ که نه کور کار ته ورسېدلی یاستئ، څه مو غوره کړي دي؟
زما شخصا خو داسې و چې کور کابل کې و او پوهنتون ننګرهار کې، نو زه به سفر به مې کوو چې لا بډمه، نو کور نه داسې عجل غږ به نه کېده چې راشه، غیر دی چې خدای نخواسته مړی ژوندی چې وشي او داسې واقع وشي چې هغه نو د هغه یعنې داسې شوي هم دي. په 2014 کال کې زه لاړم، دوه ورځې مې تدریس وکړ، درېیمه ورځ مې چې صنفونه ول سهار وختي، زما نیکه دې خدای وبخښي هغه وفات شو، ما ته تقریبا سهار 3 بجې پیغام راغی چې دا واقع شوې ده. نو زما صنفونه ول درې مختلف صنفونه کې زما ساعتونه ول، نو چې هغه د افغانستان سنتي ټولنې ته په کتو سره دغه مړی ژوندی پرېښودل هم نه کېږي، بیا خپل د کورنۍ هغه چې وي نو دومره ډېر عاجل موضوع چې نه وي نو زه سم نه پرېږدم، باید سم واخلم، ځکه زه یو نفر یم کور کې، یو نفر ته بس ضرورت یو کومه خبره به وي، کوم کار به وي، خوالته ماته 50 شپېته اتیا سلو په دې موږ سمفونه کې محصلین راته منته تېرول، نو هغوی هلته ناست دي په دې تمه چې استاد به راځي او ته درس به یو د هغوی د آینده خبره ده. نو زه به د افغانستان په شرایطو کې زه به د اروپایي پوهنتونونو سره یې پرتله کړم، د هغه سره به زه پوهنتون کې پاتې کېږم، غیر دی چې ډېره مهمه او ډېره عاجل او یو اکسیډنټل پېښه وي. په اروپا کې به داسې دی چې اکثره ټول اروپا نه شم ویلی، کوم پوهنتون کې چې ما تدریس کړی، ما سلواک تخنیکي پوهنتون کې مې تدریس کړی یو دوه کاله دپاره، او زلته آلمان کې سلواک کې داسې و چې هلته به کومه هفته اما غوړزم چې تا عجل کار پیدا کړي نو غسم به کنټرول او خپل تر وچ کېنتم وخت پوري د وکول شي چې الته دوله سفته لیکچر دی باید یو سمستر دوله سفته درس پورا کړي که یو وخت ته نشي کولای کوم جنہ کینسل شو یا کله کله یغان است یو استاد کانفرنس دی نو یو وخت درس نه دی الټرنیټیو بلاستیک یغه اړې بل ورسته اړې نو البته دغه څه ده په افغانستان کې کثیر شو اما ستیر ده پاتې دی
د افغانستان د سیستم په اړه د دې سره یو بل جخت پختنه به دا و چې کله کله به داسې کېده چې استاد خپل لیکچر به بل استاد ته پریخي وو او بل استاد به چراغ هغه مضمون به چې تدریسولو کله کله به ځینې تضادونه په لیکچر کې رامنځته کېدل یا دغه نظریاتو اختلاف وو او محصلینو به داسې برداشت کول چې استاد ډیر پوهیږي یو لک پوهیږي څومره استاد لپاره بیا ستونزمنه وي چې دغه حالت بیرته راسم کړي او جوړ کړي
د استاد کې یو شی مهمه دا ده چې آمادګي مهمه ده د استاد چې تل خپل بیت محصل وي هر اوره چې څه نه لري لګنه بیت مخ کې چې نوی د کې لیکچر لري باید تاسو ته درې څلور پنځه شپږ ساعت آمادګي نیولې نو زه خپل دې کلک مخالف یم که یو استاد سیستم کې خو خیر تاسو ته مل خبره کوم په سیستم وګورئ چې استاد نشي کولای یو هفته نو یو په ځای بل څوک راځي هغه یو کلاس ته تدریس کوي نو موږ لیدلی په خپل دغه محصل دغه یو کلاس کې فقط دای چې تالته مصرف وساتي درس مخته په دې نه چې هغه بل استاد چې مثال دغه شي کې آمادګي د فتن هم دغه یو مستق لپاره یو درس لپاره آمادګي نه لري نو بیا مشکل کیږي چې اگر راشي یو کوم ځای کې مخته وړي ته دغه نه یو قدم مخته واخلي کنه لکه یو وخت ته بل د پاسه پکې دا ډیر سخت ده چې دسی وشي خو د څه کیږي مخته تجربه ده یو وخت په یو ز د ډاکټرانه ته له ما یو سمستر یو رخصتې لپاره ته یو میاشت کې څومره لپاره ته له ما بیا زموږ یو استاد صدروم سم باندې مضمون درس وکاوه بیا وخت دلته دغه پوزای هغه ولته موجودو خو تک یغه کوم د غورځي کوم موضوع چې هغه موضوع کې مزبوط دي کې د معلومات سره مونږ بیا ول چې راځو دغه موضوع ته مختبي سره هغه هغه استاد چې هغه زما خپل جونیئر میورانه لکه ما هم دورو ما دوه دورې وروسته ونو هغه خپل لکه مثلا ماته د استاد په هغه استاد چې خپل لکه زه او ته استاد ونه مونږ هغه ماته چې استاد د ورځ د درس ورکنو هغه کار ما وکه خو نه پیګم چې تجربه بسره خمتي شاګردانو ته ودره یو کنفیوژن ورزیدلې چې ولا دا استاد څه پیږي هغه کنه پیږي دا شاید دا کانفلیکټ راغلی وي نو دغه لپاره زه فکر کوم چې خدای چې یو استاد هر څه مخته وي سیدا ما خپل شخصي نظر دی نو که یو استاد کې یي سیستم کې به دا شی وي چې دغه امتحان واخد فکس نه وي د سیمستر لپاره د کریډیټونو او یا د تدریس دغه مقدار فکس شي چې دغه پر اساس باندې کې یو استاد چانه مسکیږي یو استاد نه چې هغه بل افتي کې هغه شم دغه څه د امتحانونو غو دوره کې امتحان په وخت کې دومره وخت موږ بفر ولرو چې هغه یو وخت چې مسې وړي یا دوه وخت چې مسې وي کله کویا کوم راز نه مسې هغه دلته پکې به ته جبران شي
مننه مننه استاد استاد محبوب شاه تاسو ته راځم ځینې استادان ډیر زیات تکړه دي مخکې استاد سلیمان خیل هم اشاره وکړه په مضمون ډیر ښه پوهیږي معلومات پکې ډیر وي مطالعه ورته ډیره کوي خو محصل نشي پوهولی ستاسې په اند باندې څه ډول یو استاد په کوم ځانګړتیا سره کولی شي چې محصل ته هغه څه چې په خپل ذهن کې دی په خپل فکر کې دی ور انتقال کړي
ګوري یو عالمان وی بل عالمان دی ځینې دې خلک به داسې وی چې ډېر ښه عالمان وي زه ډېر تاسو کسان پېژنم چې دا وی په سویا اشخاص زموږ په اکثر په هنتونو کې نو ولی هغه بیا عالمان نو هغه بیا د علم نشو انتقالولې یا ورته یې لرله د ژبې د فصاحت د بلاغت او یا خو چاره مسله وا ولی عالمان نو زما په فکر ک یو څوک مثلا په هنتون ترازی او د استاد په توګه درس ورکړي درسته د علم خو خامخا مهم ده چې دا باید پرې ټول مسایل پوي خو له دې سره سره چې هغه عالم سره وي باید معلم هم وي یعنی د معلم ځانګړتیا وي ولري د ژبې فصاحت او بلاغت ولري د هغه حوصله ولري چې دی ودري وزد د سډیر خلک پیژنم چې ډیر عالمان خلک وي ولري د دې حوصله نه لري ځکه چې پوانتون کې یا مثلا په مکتب کې درس یو بل چاته چې ته تشریح کې دا ډیر لوی حوصله غواړي یعنی دا د کما حوصله خلکو کار نه دی او کما حوصله خلک دې کې ډیر ناکامي دي ځکه چې اوسلې ډیر نه وینو ته مثلا په یوسینف کې چې په پاکستان کې موږ په سینټونو کې ډیر ماسرین درو خو په نور باندې هو مثلا په امریکا کې موږ څو سینټونو لرم اته کسان نه کسان هغه ډیر لوی سینټ دي ار لس کسان دي چې ډیر خ درس پکې ورکول کیږي نه د استاد اوسلې تنګي دی ورسره او نه هم د ماسل اوسلې تنګي دی ولې موږ خو کابل پوهنتون چې مرکزی پوهنتون موږ په خپل سینټونو کې 15 شپېته کسان لرل په ځینو مثلا زه چې کله ماسلو نو په هغه وخت کې په ننګرهار کې موږ په سینټ کې تلو راځي کسان نو کې د شي دا استاد ته معلومات وي د سینټونو به چې پکې سل کسان مو نو یا حتی موږ په کابل پوهنتون کې ما ژورنالیزم کې درس ورکاو البته موږ په یو سنف کې اویا کسان اتیا کسان اتمان لرل په ادبیاتو کې بیا خو البته 50 کسان نه زیاتې بل نو په لوی کې استاد یو ډېر لوی حوصلې ته اړتیا لري او دا حوصلې سره سره د ژبي افتحاتو بلاغت هم اړتیا شته چې دا خپل علم خپل هغه څه چې دی په ذهن کې لري اغه څنګه وړاندې کیږي د ایرای ډول او طرز ته ډول دی دا مثلا ډیره مهمه ده اوس موږ چې کله ماسلو ما د نړۍ د استادان لیدل چې ډیر لایق خلک دا وایي کتابونه به موږ وستل نو دا چې ډیر معتبر آثار لیکلو ولې کله به چې سره کې ودرې د پتاب لګیا موږ به ناشته نو بس خلاص فاکم دومره نو موږ د خبره پویډ نه دای زو خبره پویډ یا به د درس مر پیچلې کې چې موږ به پنه پویډو یا به هغه د ایرایز واک نو زه یو خپل یو بل مثال وایم نو غواړم ته نو واخل زما خپل مسلک چې په هنوا نو ما کله نه کله د ځینې مشان استادان چې مثلا اکثره په خارج کې نو سیدل دی براتله نو ما به بیا د سنف ته ځان سره البته بوتلل او د ورته کې نه سم سره د ټولو ماسرین او استاد ته مو ورچ بس ته مونږ ته وغږی دا ماسرین دی زور په درس ورکوم مثلا ګرامر درس ورکوم یا لهجه په هنه درس کوم شهر څو کوم خو تاسو هغه دي په دې مسله کې هغه خپل شخصي تجربه راسته شوې ده نو یو ورځ ما داسې موږ یو لډیرو مشان او ډیرو تکړو استادانو داسې استادانو چې هغه موږ د پښتو ژبې یو ډیر لوی نوم دی هغه راغله افغانستان ته نو بیا ما ځان سره بوته سره نو ما ورته وویل چې استاد موږ د پکیمو او تاسو موږ ته بس وغږی دی د ژبې چارش کې تاسو په لړ کې وغږی نو هغه شروع شو خبرې شروع کړي تاسو کوي زموږ سات خلاصو او استاد مت په سبا چې زه درته راغلم درس نو هغه ماتری نو ما نه پوښتنه وکړه چې استاد خو موږ ډیر لوی نوم اوریدلې دا د کتابونو د لوستل ولې موږ په درس کوي نشو نو تاسو څنګه دا تاسو په پوه شو مورتي مې خدای اختیار خبرې او خدای شته نو ما ځل په پوه نشم ځکه دا ژبه دومره سخته کړې و چې اگر موږ ماتم ارکیا و چې باید کینم چورت پیو هم او دا به ترجمه کوم برته عادی او اسانه پښتو ته نو ها دا ملامتي شاید یا زموږ یاد استاد دي چې موږ دا په ژبه نه پیږو یا هغه موږ په ژبه درس نه ورکی ولی په لوی کې موږ چې په صرف تدریګو نو د علم ژبه باید دومره اسانه او ساده کو چې هر څوک په خپل فکر په پوه شي ارکیا نشته چې موږ دومره پیچلی ترکیبونه وکړو دومره پیچلی مفاهیم وړاندې کړو چې نو ماتل کیږي چې اوس دا څه خبره ده اوس کیسه څه ده نو دا مسله ډیره مهمه ده بس بخښنه غواړم چې موږ یو بل څه سره لا هغه څه دا و چې په افغانستان کې موږ د استاد ته معلوماتي تاسو هم خامخا لیدلی موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې ټول استادان لرل چې ټول مطلق نو موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې کانو استادان عام درم موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې لبد مرغه داسې خلک لرل چې هغه دوه درې خبرې نشو کولای راپی دبه دومره تر تاثیر لاندې راځي ولی د افغانستان په پوهنتون کې استاد وجه څه و موږ د استخدام پروسه نادرسته مثلا کله چې استاد مقرریده نو البته به امتحان به ورکو ریټن ټیسټ وو پریټن ټیسټ کې کته کامیاب شوی ورپسې یو کانفرنس ورکو هغه ډیر داسي د
یو ډول نمایشي امتحان وو. بیا به ورپسې درېدي یو کانفرنس دې ورکولو بس مقررېدې به، نو که ته به توتلاوي، که ته به کوڼ وي، که ته به ګوم وي، که ته هر شی به وي، ته کامیابېدې. مهمه خبره ده ټیسټ چې تا لیکل امتحان درست ورکړی وی. نو همدغه مسله وه چې یعنی دغه ټول مشکلات چې سره راجمع کړي، مثلا د یوې خوا د امکاناتو کمښت، د بله خوا د ظرفیتونو کمښت، د بله خوا د امتحان پروسه دغه شانتې وي، نو طبیعي ده چې زموږ د تدریس کیفیت ټیټېږي. او کله چې د تدریس کیفیت ټیټ شي، بیا موږ په بازار کې خریدار ورته نه لرو. اوس مثلا د ژورنالیزم د پوهنځي به یو کس فارغ و، مګر هغه په ژورنالیزم کې کار نشو کولی. له بیولوژي څنګه به فارغ و، مګر دی به ته ویلې چې زه ما معلمي کوم، یا مثلا له زراعت به فارغ و، دی به تلو مثلا یو بل کار به کوو، یا د طب به فارغ و. تاسو وګورئ د طب له طب پوهنځي به فارغ و، مګر د سویو به د یو لیبران په کچه هم نه وه. دا وجه دا وه چې زموږ ټول د تدریسي کیفیت ټیټ تللی وو، او دا ټول د دغه قواعدو، اصولو او د امکاناتو د نشتون له وجه وو. نو زما خپله که څه هم خاص زموږ دغه وړاندیز به یا تر ډېره لویه تر مثلا یا عملي کېده یا نه عملي کېده، کله چې په وروستیو کې د دولس مشر په دفتر کې کار کوو، زلته د فرهنګي چارو رئیس هم، نو ټول کار مې د لوړ زده کړو، معارف او اطلاعات فرهنګ دغه وزارتونو سره وکړ. نو ما څو ځلې په دې وروستیو کې کار په دې روان چې ځینې تعدیلات راشي په قوانینو او قواعدو کې، نو ما هغه ځلې د لوړ زده کړو له وزیر سره او د ځینو نورو دوستانو سره وویل، ما وویل چې ګورئ، زموږ پوهنتونونو ته تلو استادان راغلي، او دا هغه استاد ملامت نه دی، او نه هم د ډیپارټمنټ چا څوک امتحان اخلي هغوی ملامت نه دي. په اصولو کې درته دا لیکلي چې چا په پرچه کې ډېرې نمرې واخیستې هغه دغه دی، هغه کامیاب دی. نو چې په پرچه کې یو تتلو سړی ډېرې نمرې واخلي، خو طبیعي ده چې هغه استاد کېږي چې محصل به ته بیا ټکې نه شي زده کولی، یا یو بله مثلا د ویرې دغه ولري، جرأت یې کمی. نو دا هغه څه دي چې باید موږ مخکې له مخکې په دې پوه شو چې استاد که چېرته پوهنتون ته راځي، د کوم شرایطو نه باید تیر شي. دغه مثالونه وګورئ، مثلا په نږدې خیر ډېرو غربي هېوادونو ته تګ ته اړتیا نشته، مثلا په هند کې وګورئ، په چین کې وګورئ، یا په ځینو نورو هېوادونو کې، روسیه کې وګورئ. له هغه وروسته بیا موږ به خپله پرېکړه وکړو او یو چوکاټ به ته جوړ. خو بدبختانه چې دا اوس دومره خرابه شوه چې اوس خو نو فقط چې یو دوه ورځې د طالب سره جنګ کړی، نو ته اوس راسان په پوهنتون کې استاد کېدای شي. نو په هغه وخت کې خو لا خو یو څه اصول او قواعد وو، ولې اوس خو هغه هم نشته.
مننه استاد، مننه. کور ودان زموږ هم یو استاد وه چې هغې به تدریس موږ ته وکړو، بیا به خیر کې ساعت اخر کې ویل پامیدین چې گفتم، نو بیا به موږ ورته سرونه خوځول شي پوه شي او چای خو دې وویلې. حسینې تا نه اورم، پوهنتون دوره کې حتما داسې یو څه سره مخ شوي، داسې کوم استاد وه چې ښه به لایق وي، ښه به پوهېږي، خو نه شي پوهولی مقابل لوری؟
داسې ده چې زموږ په لومړی سمسټر کې چې موږ په مکتب نه فارغ شو او نوي یعنې پوهنتون ته راغلو، نو موږ هم پوهنتون په سیسټم نه پوهېږو. د پوهنتون درسونه هم چې ډېر سخت دي، د مکتب د دورې د درسونو نه ډېر سخت دي، او د مکتب دورې دا سیسټم هم ډېر یو اسانه سیسټم دی. او بل موږ پوهېدو ځکه دولس کاله په مکتب کې وخت تېر کړی، نو خو اسانه وه هر څه. نو زموږ لومړی سمسټر کې یو استاد ډېر لایق استاد و، ډېر تکړه استاد و، خو د دې مشکل دا و چې دې موږ داسې پوهولو لکه موږ چې یاد اووم سمسټر شپږم سمسټر داسې محصلین ورته ناست یو. او طبعا موږ لومړی سمسټر کې ناست، موږ د دې په لهجه دا ډېر زیات تیز و، د دې درس به دومره تیز و چې دې به شروع وکړه، موږ به حیران شو چې دا کوم سر ته ورسېدو. بیا به موږ ورته استاد خیر دی، بیا تشریح وکړه. یو هفته یو دوه هفتې موږ همداسې درس واغستو، بیا مو استاد سره چې استاد نور نو نه کېږي، بیا دا درس سیسټم نو ډېر یعنی سلو لاړ شي، او یا نو موږ نشو کولی بېخي. او استاد هم داسې استاد و چې د پورته سمسټر استاد و، زموږ دا خبره هغې ته هم لږه مشکله وه، خو هغې ډېر ځان کنټرول کړو. په لومړیو کې به بیا کله کله استاد ډېر تیز لاړو، موږ به ورته خیر دی استاد لږ بیا یو ځل تشریح وکړه. نو لومړی سمسټر کې موږ مشکل لرلو، بیا نو وروسته
خو زکه مونږ بیا یو سمستر تقریبا کافی تجربه غسه و بیا د کوم مشکل سره نیو مخ شوی.
مننه مننه کور ودان واقعا پانتون دوره داسې وخت و چې له انسان یو شخصیت جوړوي او لکه څنګه چې دواړو استادانو مخکې یادونه وکړه کله چې له پانتون یو څوک فارغ شي بیا دا معلومیږي چې هغه به څه کاروي چېرته به ځي او هر پرمختګ چې یو محصل کوي هغه استاد پورې تړلی وي. خو استاد سلیمان خیل تاسې راته دا ووایي د دومره زحمتونو سره چې پانتونونو کې محصلینو سره باسئ یو شخصیت ورنه بالاخره جوړیږي دغه معاش چې په افغانستان کې یو استاد ترلاسه کوي دغه شخصي ژوند در باندې په سمه توګه چلیږي که نه؟
زموږ یو استاد چې د اوس تاسو راډیو اوري همکار مې دی دغه یو میسج راته راغلی وایي دا پکې ووایه موټر په میم راځي کتاب په کاف راځي قلم په کاف راځي او معلم بیچاره په بایسکل راځي. نو دغه یو ستونزه شته دی چې په افغانستان کې د پوهنتونونو معاش خو یې نسبتا اوس فکر کوم دغه دوه کاله کې بته کم کړي دي نسبت پخوا ته لږ ښه شوي وو په آخرو کې یعنی ډېر سره نیولی تر 5000 پورې معاشي وو چې ډېر بد نه وو خو د معلم د مکتب یعنی زه فکر کوم فرق مې نه کوو معلم او پوهنتون د پوهنتون سره د معلم د معلمینو معاش ډېر کم دی چې یعنی دا په دې معنی پیغام دا دی چې یعنی هغه څوک چې بل وظیفه پیدا نه کړي یا ماموریت او یا مثال خپل مسلک کې یو چا ډاکټر ویلي او ډاکټر وي لږ زره نالایق یې سړي معلمي ته ورځي که چا کیمیا یا بیولوژي ویلي خپل مسلک کې کار پیدا نه کړي سړي معلمي ته راځي. دا په دې معنی چې هغه معلمي ته هغه څوک راځي چې خپل وړتیا باندې په خپل مسلک کې لا وظیفه نشي پیدا کوي. خو هغه څوک چې دا معلمین وایي تعلیم تربیه پوهنځي نه فارغېږي مسلکي استادان فارغېږي خو بالعموم یعنی پیغام دا ده چې څوک چې بله وظیفه نشي پیدا کولی هغه دې راشي معلم شي. یعنی دغه اوسنی سیستم دا نظام دا د معاشونو سیستم چې دا ډېر یو خراب سیستم دی. زه به تاسو ته د آلمان مثال درکړم دلته د معلم معاش تر ټولو لوړ معاش دی یعنی هغه تر ټولو لوړ به نه وایم خو هغه ډېر ټاپ کټګوري یا پورته کټګوري کې دی معلم معاش ځکه دوی غواړي چې هغه بهترین کس راشي باید معلم شي هغه یعنی که رقابت هم وي هغه څوک چې تر ټولو ډېرې نمرې وړي هغه سړی باید راشي معلم شي ځکه معلم شي دی هغه خو روزنه کوي یا استاد چې هغه روزنه کوي نوی نسل روزي یعنی که استاد لایق کوي دغه تاثیر صحیح چې نور ځانګړتیاوې هم دی استاد مهم دی چې استاد هم ته اشاره وکړله هغه ځانګړتیاوې هم مهم دي خو سره څنګه کې باید استاد پوی هم وي ځیرک وي یعنی د خپل ډیر زر څنګه چې ما مخکې مت اشاره وکړه استاد باید همیشه خپل معاصري خپل زده کړه وکړي. نو یو څوک چې د پانت مسلې وخت لایق نه وو نو هغه کس څنګه کولی شي ښه استاد اوسي ځکه استاد وي چې هره ورځ باید زده کړو کې نه ویشي زده
کړو استاد وخت کم ده وخت کم ده
ماشه مختار مې دا و چې ماشه ډیر کم ده دا
استاد وخت کم ده کلندر ته وایي دغه د ازموینه په وخت کې محصلین ته استادان ډیر زیات کړنی لاندې او خاطره راته وایي چې وخت کم ده چې د محبوب شاو استاد مې ولنده خاطره وور
او زما د لپاره تر ټولو خراب ترین وخت امتحان نو وخت ځکه خاطرې ډېرې دي نه به یادوم ځکه بیا ځکه هره خاطره وایم هغه محصل خپله پوهېږي نو ځکه زه نه غواړم خاطره وایم خو راته ډېر سردردونکی ډېر تکلیف ورکوونکی وخت هغه ځکه چې هر څوک کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي 80% محصلین دا کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي ساته 80% باندې مستدې کې شاید دغه مې کړي خو خیر ډېر محصلین به وایم نه چې اوس ځکه زما ټول محصلین سره ملګرو باندې ډېر محصلین کوشش کوي چې کم از کم یو څوک واسطه پیدا کړي یا به د ناکامۍ ډارېږي یا به څوک نمرې غواړي ډېرې یا به څوک غواړي چې ولا د 500 خانه کې راسم او بیا خو دې راکړي. نو دا ډېر ځورونکی وخت زما لپاره
یعنې
مثال نه زه ډېر لرم خو دا راته ډېر ځورونکی وخت دی کله کله به مې ویل چې دا بیا چې بده مې راځي دغه استاد فقط دغه وجه نه چې امتحان او د نمرو ورکول او د واسطو د ټلیفون او دغه شیان
مدنه وسط مدنه از مک تخنیکی همکار مشارکی وای چې په دغه وخت کې بیا هغه تمبل محصلین بیا بیخی استادانو ته هغه چاپلوسی وی ډیری کې ورته چای راوړي او قهوه راوړي او بیا ورته ستونه کوي. محبوب شاه استاد تاسو ته د دغه وخت یو لنډه خاطره وای.
خګوري یو خدای چې ما امتحان دی له خاطر نه اخته چې چاته نمرې کم ورکم که ډېر ورکم ځکه مات محصلین معلوم وو چې څوک د څوک کومې اندازې لکه دي سویه لري او مهم همدا وي چې د هغوی سویه لوړه شي نه دا چې هغه نمبرو کې ورسره جنجال وکړو. تاسو پوهیږئ چې د امتحان په دور کې داسې محصلین پیدا شوي چې زما یو خور پیدا کړي، د هغې کور ته تللي، بیا زما خور ته ویلي دي چې مثلا ستا وروره دوستاد دی، زموږ استاد دی، بس دغه وکړه نمرې ورته ورکړه. بیا نو ماته خور زنګ وهي، راته وایي چې فلانۍ زلکۍ دلته کور ته زما راغلی ده، او بس چارته نه ده، خو زما کور ته راغلی ته باید نمرې ورته ورکړي. نو ما کله چې بیا سبا ته راغلم درس ته، البته امتحان ته، نو دغه جلکۍ مې راغوښته، ما ته راشه ګوره، نو ته زما خور ته ځي. نو دا نمرې خو داسې کیسه ده چې سره ټول معلوم یو پرچه ده، او داسې سوالونه به مړي چې ته اوس زه خو ستاسو د ناکامولو دپاره امتحان نه اخلم. زه فقط دا د سوي د نسبتا سوي د معلومولو دپاره امتحان اخلم، او ضرورت نه شته دی چې مثلا دومره کیسه پسې لرې لاړ شي. بیا نو هغه نمرې خو خلاصې شوې، دا ما کېدای شي نمرې به کمې ورکړي وي، یا به وړې کمې وي. بیا له ما نه زما خور خفه وه تقریبا یو دوه میاشتې ما سره خبرې نه کولې، وایي چې ستا زما په خوله باندې چاته نمرې نه دي ورکړي. نو دغه مسئله شته، ځکه افغانستان خو یوه بوستنو څنګه کېدای شي چې اوس ښایي خور درته ووایي چې ته دته نمرې ورکړه، هلته که نمرې ورکړې نو کېدای شي چې د یو بل چا حق وخوړل شي، که نه ورکې بیا نو کورنۍ جنجالي خلک پکېږي. نو زموږ دودیزه ټولنه ده، بدبختانه دغه شیان پکې شته، او داسې نه ده نو چې مثلا واسطه به نه منلې. یعنې موږ هم انسانان یو، طبیعي ده چې کله ناکله به تر یو مجبوریت به لرو، مثلا خور ورور یا کورنۍ یا یو بل څوک، یا مثلا مشال استادان دي پر اتل، نو دا کیسه پکې شته. بدبختانه چې دا یو بد بنسټ په افغانستان کې
مننه. حسین جان لتانم لنډ اورم چې وخت کم ده، ساس په ټولګي کې به حتما داسې کیسه روان وي چې از موینه ته چې وخت لک پاتې کېدو سادانه په سبب راخېستله. زموږ سنف کې هو
داسې و چې زه به درته خپله یو خاطره ووایم. زمونږ یو مضمون و لږ سخت و، هغه د مضمون ستاسې و، زما د ژوند همسفر ډېر ښه ملګری و. نو ما هغې ته وویل چې ته اوس څه ووایې، ما ته نمرې ډېر ځای. نو د دومره ویلو په وجود هم که تاسې باور وکړئ، هغه استاد ما ته ډېرې کمې نمرې راکړې وې، چې زه په دې ډېره خفه شوې وم چې څنګه ما نور استادانو ته ویلي نه دي هغې نمرې ډېرې دي، او دې ته مې چې دومره هم وویل نمرې کمې راکړې شي. نو بیا ما ته وویل شو چې باید خپله هر څه کې خپله هڅه وکړي، واسطه په درد نه خوري. دا زما لپاره ډېره جالبه قصه وه.
واقعا پانتون دوره د انسان د ژوند تر ټولو بهترینه دوره وي، تر ټولو زما په اند باندې یو څه لږ سخت هم وي. له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی ما سره پروګرام کې ګډون وکړو، او وخت مو راکړو چې خبرې را سره وکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. بیا هم یو مننه له خپل تخنیکي همکار کوم چې تر دا دمه را سره په سټډیو کې ملتیا وکړه. تر بل پروګرام او تر بلې خبرونې ښې چارې.